라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ خو بیا وچکالی و اوس ژمره روان ده.
په کور دننه بیا د ډیرو خلکو جیبونه تش شوي او د لومړنیو توکو بیې اسمان ته ختلي.
پنځه اویا اتیاو ختلي دي. یو کیلو ګاز تیل همداسې ونیسه نو د دې تر څنګ بیکاري هم خپل اوج ته رسېدلی ده. کار نشته، پیسې نشته.
د طالبانو یو پلاوی له دوحې وروسته ترکیې ته تللی. ترکانو د بشري مرستو ډاډ ورکړی او کندهار کې د تازه میوو سوداګر وایي له پاکستان سره د لارې بندوالی ډیر تاواني کړي.
په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږي او دا اکثره د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي.
نن د جمعې مبارک ورځ د تلی یا میزان درویشتمه او د اکتوبر 15مه نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي او د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلیز امنیت تړون یو لوړ پولي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولاتو د منځنۍ آسیا ثبات خراب کړی دی. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یو غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بیلابیلو عواملو را یوځای کېده بې ثباتي ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلیز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډلیز امنیت تړون د غړو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چشمیرې د افغانستان گوندی یو شمیره د افغانستان گوندی هیوادونه دي. یو اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه هم پیلوي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو در رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان لاره په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو در رسولو لپاره په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه تر مصر هدي ښار ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان تر مصر ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. څو تنه افغان ښځې د اروپای پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي. د اروپا پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک الستر د ساخاروف د سګنۍ جایزې د کاندیدانو لیست پرون پنجشنبه اعلان کړ او ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نامتو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوي نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید ساخروف جایزه ته د کاندیدانو افغان خزو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د سخروف د جایزې ګټون کوي چې 50000 یورو ارزښت لري د راتلونکو پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکي یو موسسه وایي په لاسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاکړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان بریتانیایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاکړي. د ښاغلي کوان په وینا سره لدې چې دا به لویه ادعا وي چې په لاسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د دې په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یواله سیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ځای پر ځای کړي دي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد او راری پرون ماسپخین هغه مهالو وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان وو. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. ماوین احمد په خوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی وو کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون وویل چې په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د دې قضیه په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یو د ازبکستان او نور د تاجکستان اتبا دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستان، روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د تاجکستان د چارواکو د رسمي شمیرو پر اساس تیر کال په دغه هیواد کې 2.5 تنه مخدره مواد کشف او ضبط شوي دي. او د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن په ویلی چې په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. سهارنی خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوخه او خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د دغه خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانستان سره د نړیوالو د فوري مرستې غوښتنه وکړه. د دې کمشنری ویندوی وایي ملګری ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې هم هیله لري چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د افغانانو کومک او مرستې ته ودانګي. دوی ویلي سړه هوا او ورسره د خلکو ناچارۍ د ډیرو ژوند ګواښي. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي که له افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د پنړیوالې ټولنې شغ وکړ
زمون خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان کې رہی نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره اوساتی. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ وو، بیا وچکالی وو، اوس ژمر روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت میره دا هغه لکه صفر تتلی هم شي او په مخ کې ډېر زیات ستونزې به افغانان لري. خواست بیا دا د نړۍ نه د ادارو نه د نورو خلکو نه چې مخ ته راځي افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیه د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیه د کمیسیون مشر اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپایي اتحادیه پر مخکنی اعلان شوی مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورین پیښیدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی چې پرې نشتی چې د افغانستان اقتصاد سره و پاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ وایي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ ملګري ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموش د یونیسیار مست افغانانو سره ستا موږ پاتسوی افغانانو سره په افغانستان کې د گاوندی هیوادو کې چلته افغانان پاتکیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي چې د هغو لمنځه یوازې ولکه پر روان 2021 کې بي ځای شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ دو سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په وروستیو څو ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلي او ځینې نور اړتیا ورشان ورکړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانانو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه د ژمي لر رسیدو سره د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بایو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې بیکاري اوج ته رسیدلې، د دولت ډیرو کارکوونکو له تیرو څو میاشتو راسې خپل معاشونه هم نه دي اخیستي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د بایو د لوړیدو لاملونه په نړیوالو بازارونو کې د بایو لوړیدل دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچ ورځ تر بلې لوړیږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو لوړیدو خلک لګاڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي لې وی خو خپل تنخواګانی نه دی اخیستي او بلې خواته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړی دي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالشکور ازادي رادیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی دي. دایله طالبان غواړي چې د غستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیر لوړ شوی دی. په کابل کې فلحال اوس یو بجې وړه په 2018 د ورځې څلور فخرسيږي. همدارنګه غوړي چې وخت په خو یو دوامنۍ پی په 1200 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوې ده 2018. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسو په هیګو چې ژمی را روان دی او همدارنګه غاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوی دي. نو موږ د مسولانه وختونه کوو چې د برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو فرهاد چې د دولت کارکونکو او اوس بیکاره دی، د سوان توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پراتک سره قیمتونه خپل لاوش تر رسیدلې دي. ورسره بل قیمتونه خپل وړي دي. د لارګو یو قیمت، زغال قیمت او شجمه مخبره رسیدو دی. غاز هم داسې بيخل وړ شوې دي چې 15 بیا تیاو تخته لیدي یو کیلو غاز. تیل هم داسې ونیسه. نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به یو کاربار او یو مصرفیت به خوست، د کاربار هم نشته، عاید هم نشته.
لدی سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکي وایي سره لدی چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نسته، خو د خوراکي توکو او غازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې شوې دي. د دغه خونو عمومي مشر توکل احمد یار ازادي رادیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غړیو د یو چن بیې له $80 لوړ شوې ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
په ټوله کې د خوراکي توکو ستونزه دا ده چې کله موږ لنډیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې توکي راواردول به یې ټیټ وي. خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغو توکو بیې په هر ټن کې له اویا تر $100 لوړې شوې دي.
ازم جایی که نه تجارا خرید میکنن نرخا بلند شده و این نرخا تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
خغلی احمد یار وای چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او گریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان کته هم د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي لامل په گاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولی، خو وای چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بایو د لوړوالي په برخه کې بې ساری دی. دوی د سوداګرو لوري احتکار کول یو بل لامل بولی چې په خبره د سوند او خوراکي توکو بای ورسره لوړی شوی دي. و مغختل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو وړاندې درته خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې طالبانو پرون له ترکی چارواکو سره کتلې، هغوی د بشري مرستو داډ ورکړی دی، خو اوس راځي دې ته پام وکړي چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. احمد شیبار ته بغوښ شو.
نیوز ویک مجله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پوینالی کې د طالبانو پلاوی را روان اونۍ ماسکو ته ځي او د روسیې په مشرۍ د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې برخه اخلي. ټاکل شوی دی چې دا خبرې د چهارشنبه پورې وشي. د نیوز ویک په باور دا خبرې به د 2018 کال د خبرو په چوکاټ کې وي چې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، پاکستان او چین استازیو پکې ګډون کړی و. نیوز ویک لیکي روسیا او چین په کابل کې ډیپلوماټیک حضور لري او د امریکایانو له وتلو وروسته د دوه هیوادونو هڅه کوي چې پر افغانستان خپل اغیز پراخ کړي. وال سټریټ جرنال رسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی لیکي واشنگتن غواړي د کال تر پای مخکې له افغانستانه د امریکایانو او یو شمېر هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ویزې لري الوتنې پیل کړي. رسپانه لیکي تر اوسه د دې الوتنو نیټه نه ده معلومه شوې. بلور ته یو شمېر افغانان د مسکې له لارې له افغانستانه په وتلو دي. د کډوالو نړیوال سازمان په روسیو کې ویلي دي چې هر اونۍ له افغانستانه د 300 او 1500 ترمنځ کسان وځي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې هغه افغانان چې د طالبانو له رژیمه تښتېدلي دي ادعا کوي چې ترکی پولیسو وهلي دي، نیولي دي او بیرته یې له سرحده اړولي دي. ګارډین بیا د ترکیې په ختیځ کې د وان شار په لمنو کې د محمد الله سنگین په نوم د یو افغان کیسه کوي. دوه بشکلن سنگین عسکر وو. د تیره میاشت درې ځله د ایران له سرحده ترکیه ته واوښت او هر ځل چې اوښتې دی ترکی پوځیانو نیولی دی، وهلی دی او بیرته یې په زور ایران ته استولی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ډیفنس پوسټ د افغانستان پر یوې امنیتي پېښې لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي چې د شیګل ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله عرفان پکې ووژل شو او یو لس تنه نور ټپیان شول. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرې پرتو سیمو کې داعش فعال دی. ډیفنس پوسټ بیا لیکي چې له طالبانو سره د داعش دښمنۍ نوې نه ده. له 2014 کال راهیسې چې دا ډله په افغانستان کې د خراسان ولایت په نوم فعال شوې ده، له طالبانو سره یې دښمنۍ پیل کړې ده. داعش له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د تر ټولو خونړۍ پېښې مسؤلیت هم منلی دی چې په کندوز کې تېره اونۍ د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعو په جومات کې په لسګونو کسانو ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل.
ترکیه وایي حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون په انقره کې د طالبانو له باندنۍ چارو وزیر امیرخان متقی سره کتلې دي. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوې حکومت په رسمیت وپیژني، خو د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه شي پیژندلې او په دې برخه کې په احتیاط ګامونه پورته کړي. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
ترک چارواکي وایي له طالبانو سره یې تیر شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیه د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپله سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونی له زده کړو محرومی کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشهید طالبانو پلاوی ترکیه ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوړخیزو مسالو او همدارس د افغانستان پر راتلونکي د ترکیه په همکاري خبري وکړي. چاوش اوغلو خبريالانو ته وویل د طالبانو مشانو ژبنه وکړه چې تر خپل وسبه د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوشا خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل ک د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي. د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او په بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشهید طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډي شرمن او همدارس د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړې. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکارۍ وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وشوه چې طالبان به په خپله له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکي چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس تابعیا کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کانفرنس ته طالبان هم وروبولي. خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي
ما تسلیم نهایي طالب نه ګرفتای
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستي پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده.
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کانفرنس جوړ کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د تازه میوه سوداګر وای د سپین بولداک ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له عمله په تیرو 12 ورځو کې په لسګونه موټره تازه میوه خوسا شوې او په خبره یې که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر او باغلرونکو ته به نور هم درانه مالی زیانونه ورسیږي. دوی د میوه د فصل تر پای ته رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کندهار کې د تازه میوه د فصل لپاره سره سم د سپین بولاک ولسوالۍ لار لتیرو 12 ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګراتک په وړاندې تړل شوی ده. د لارې تړل کېدو تر ټولو ډیر زیان دغه ولایت باغلرونکو او سوداګرو تاړولې او په سلګونه موټر تازه میوه د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خراب شوی ده. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر وایي د لارې د تړل کېدو دوام به سوداګر او دانارو باغلرونکو له سلګو نه میلیون افغانۍ زیان سره مخ کړی.
په میلانه او افغانۍ مشت تاوان رسیږي، په ضرورو میلیون تاوان رسیږي. که موږ د دغه دربدری سره مخامخ شو او زموږ انار و نوزي مو په زرهاو میلیون افغانۍ تاوان کیږو او دا اکثر د بزګر در اوژخیږي، د زمیندار در اوژخیږي، دغه تاجر د کمی خو ورک نقطه وانی زمیندار سو.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټر وچ او تازه میوه په موټرونو کې بار پاته ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقی په نومونو د وچ او تازه میوه دوه سوداګرو ازادي رادیو ته وویل
مجتدی د لارې الکی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سوروست مطلق د مج واده ور سره کو چې کلار بند دی کی مج دغه مخالفت نکو بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت هر څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ور سره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې
زموږ چاره خو نوم یو غشت غالي زموږ قوم وروره په جم مسلمانان موږ سره ول دي زلم وسی په خپل وطن کې بیا خو موږ ستاسو په ولس یو په تاسو موږ پر سر لاس راتیر کی تاسو ولې په موږ در بدره کوي نو موږ وروره بار دغه تر واس راتیر ده سبا د خیر د ولایت مختر د کسلو ک 15 سو یو یا به موږ نه یا به موږ لا راځو.
د عبدالله په نوم د تازه میوې یو بل سوداګر وایي کلار همداسې تړلې وي نو دوی ته بدرانه مالی زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوو د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ د دغه چاپې در وخت چې یا د بارانو وخت دی یا د یخو وخت را روان دی هغه سره موږ اتلس ورځې وخت لرو نور وخت نه لرو. که دغه لار ژر تر ژره د صحیح اعلانه شي د اتلس ورځې چیرې شي دا ټول کندهار او د معاملګر ټول تباه کیږي او تباهي بیا داسې چې کندهار باغوالا او معاملګر به هم په غټ جنجال او فساد کې سره واقع شي ځکه چې باغوالا پیسې ځنې غواړي او سوداګرو ته معنا دا مالونه د یا ورسته سوی یا په خرچو کې ولاړه پیسې نه شي ورکولی نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې خو له دې وړاندې په یو اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهیز امنیت تړون یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي دي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یوه مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي. څو تنه افغان ښځې چې د اروپا پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په روسي لس کې راغلي ټاکل شوې چې راتلونکي پنجشنبه د سخروف جایزې د ګټونکو په توګه اعلان شي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په لس کلونو کې به افغانستان له ماینونو څخه پاک کړي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد او د هغه وراره وژلی دی. او د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی وو کشف او ضبط کړی دی. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. د طالبانو لراتګ څخه وروسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه لکلونو بندیدو وروسته بیرته خلاص شوی دی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اور.
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لارې د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چار دیوال داغه بازار دی چې سونه دکانونه درملتونونه شخصي کلینیکونه حمامونه د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه مستری خانی هوټلونه د تیلو پمپ د لرګوټال د سارویو گنج او نور کاروباری مرکزونه لري. خو ترڅنګ جامع جماعت دینی مدرسه د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ شوی دی. دغه بازار لتیرو څلورو کالو څخه د جګړو له عمله بند و خو د طالبانو لرا تک سره بیرته خلاص شوی دی. دلته د شیډیګانو او کیسټونو دکانونه هم خلاص شوی خو موسیقي نه پکې اوریدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یو دکان مخ ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده. ورځنوی کارونه پختي موټران او رکشي وی او بلې خواته تیری. دلته اوس خلک له لیري لیري سیمو څخه د سودا اخستلو په مخارجي د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال خجي هم معلومیږي چې په دکانونو کې لخپل محرم سره یو ځای په سودا اخستلو بوختي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشته دي. د دغه خار دکانداران او سوداګر بیا خوخي خي چې بیرته د ګټي وټي وسیله پیدا کړي ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نو موړی ازادي رادیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنوی کارونو بوخت شوي پنګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات توانونه رسیدلی وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابر زیاتې شوي دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په مخه باندې جنگوله وجي بند سوی ولو او د خلکو ډیر تاوانونه مرته رسېدلي وو. تقریبا 300-350 دکان دي. نور هم چې درازیږي پمپونه جوړ شوي دي. نور نوي نوي خلکو دکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې پښه کېدو روان ده.
عالم خان احمدي دغه بازار ته د سودا اخیستلو په مخه راغلی دی. دی وای زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لیرې ځایونه تتلو خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص او ډیر کارونه پکې شروع شوي دي. دا کارونه شروع شوي دي چې مخکې یو منزل اوس یې دوه منزل شروع کړي دي. که
د چاردیوال پرنګه د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی و، خو تر څنګ یې شهباز دوکانونه، نانای، کروسای، قرباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د وروستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په همدې راپور سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیده. په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې شوې، اوس هم پام وکړئ بلې خبری مجلې ته.